السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د چونګاش نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یوې 14 15 کسان وژلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 270 زیاتې نورې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نننۍ حملې مرګ ژوبله اړولې. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 2 وسلوال طالبان او 23 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیزې میلې پر مهال د دولت د وسلوال مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنو کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دغو چاودنو کې د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند ولی مرستیال مجاهد سفاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوي.
بعد پېښه سوې ده چې هلته زموږ ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، چون هلته ګنجو حیوانان هم د مابین څخه تللي دي. نو د څېړلو دغه موږ کړی دی، امر مو کړی دی.
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 میوان قل اردو لخوا توغول سوي دي. د هلمند چارواکي دا نه مني چې دا توغندي دي د امنیتي ځواکونو لخوا توغول سوي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلولو طالبانو څو حملې په شا تنبولي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلولو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلول وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په غور ولایت کې په یو وسلول نشته کې څلور سرتیري او 3 تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت پیل چې لومړی وسلولو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره پی دی پیښه کې 2 سرتیري ټپیان سوي هم دي. وسلوال طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 او یا نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1200 واوښتې. خو ویل کیږي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر شاید تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. کووید-19 ناروغي چې علت یې د کورونا وایرس دی د طبي وچ ټوخي سالنډي او بېحالۍ په څیر نښې لري. ډاکټران وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ پاتې کېدو لپاره دي خلک په وار وار لاسونه په صابون پرېمینځي، ماسک وکاروي او له نورو کسانو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پېښه کې څلور واړه افراطي وسلول وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولې، بیا د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیک پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې څلور واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. معلومه نه ده چې په دې حمله کې کومه ډله لاس لري. راپورونه وایي چې اوس وضعیت کنټرول سوی او د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او هم په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 10 میلیونو واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او ترې د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 46 ساعتونو کې له 1,900,000 زیاتې نورې مثبتې پیښې ثبت سوي دي د دې سازمان لخوا په یو ورځ د زیاتو کسانو د اخته کېدو مخکنی ریکارډ د تیر اونۍ په پیل کې ثبت سوی و چې د اخته کسانو شمیر یې 1,3 زیات شولی و له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او ټاکل سوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا ویروس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او مرکل ترمنځ له هغې وروسته چې کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن په برلین کې ترسره کېږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 د کال نیمایي د اروپایي شورا دورایي مشري پر غاړه اخلي دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د اروپا د ځپل سوي اقتصاد د رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یوه پلان وړاندیز کړی و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار روان دی خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامني تخفیف شي کچه راټیټه شي د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري سیمه ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان ده آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل دي. خو د حزب اسلام می مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. امید زهرمل پدی اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. د وایي د طالب زندانیانو د ازادي پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاره و. د دغه قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکی ټیمونه د بندیانو پر ازادي او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړي د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوش کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې هم له 500 زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یوې اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد به په دې هیوادونو کې په تیر ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي کموالی او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي بلکې ورانکاره فعالیت تونه هم زیات شوی دی. د حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیز شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړی سیاسي اجماع تر شاوې یو فرد او لور په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دې دواړو لورو ترمنځ ورباندې کومعدي کې توافق شوی. مشورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خنډونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي دوی د خنیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو ویشت سرتیري له زندان څخه آزاد کړي دي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسیز موږ غله ازادي رادیو او ری پداسه حال کې چې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د میدان وردکو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې په سیمو کې شونځي پرانیستې دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه شونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې په شوونکو په زوره خلاص کړي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی دا خبره نه مني او شونځي نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور حال له شریف الله شرافت څخه اورو.
که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله افغان دولت په ټول افغانستان کې تعلیمي مرکزونه له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي، خو وسلوالو طالبانو په میدان وردګو ولایت کې له تیرې شنبې راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سرښوونکو او ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي. دی وای سرښوونکو او ښوونکو هم په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ او ویرې له امله سمدستي ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي دي. احمد الله چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې په ښوونکو په زور ښوونځي خلاصې کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو دغلته ماشومان هم په خلکو په زور ښوونځي ته وربلي.
شام به رئیس د وسلوالو طالبانو په ساحه کې مکتبونه په فعال ډول فعال شوي دي او هیڅوک نسي کولای چې غیر حاضري وي. شاګردان هم په مکمل ډول غیر حاضري دي او استادان هم غیر حاضر شوي دي. شاګردان په ډلو ډلو ټول استادان هم نسي کولای د طالبانو له ډاره حاضري د طالبانو له خوا څخه اخیستل کیږي. استادان هم په مکمل ډول خپل درسونه مختبیایي.
په میدان وردګو ولایت کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر ډېر زر اوښتی دی او د یاد وایروس له امله سلګونه کسان هم مړه شوي دي او دغه راز یاد وایروس په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې دی. د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو تر نرخ ولسوالۍ یوه اونۍ وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي دي. نکیب الله چې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د کورنۍ درې ماشومان د وسلوالو طالبانو په امر له تیرې یوې اونۍ راهیسې ښوونځي ته ځي. دی وایي د کورونا وایروس د ویرې له امله خوښ نه دی چې ماشومان یې ښوونځي ته لاړ شي، خو وایي د وسلوالو طالبانو له ویرې لیږي او مجبور دی. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو دغه ښوونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې خلاصې کړي دي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځه څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نهه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې وسلوالو طالبانو دي په دغه ولایت کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي وي. د یاد ادارې مشر منصور سیدی ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبانو غواړي هم چې په دغه ولایت کې ښوونځي خلاصې کړي، خو وایي دا توانایي نه لري ځکه د دوی په خبره چې ښوونکي نه لري. دی وایي بیا که یې هم په زور خلاصوي نو د دوی واس ورسره نه رسېږي.
طالبانو یا مخالفینو داسې یوه هڅه پیل کړې وه چې دوی هغه ولکو کې په هغه سیمو کې چې د دوی د تسلط لاندې دي او دوی په کې تسلط لري په هغه سیمو کې دوی ښوونځۍ پرانیزي او پایلې که دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو دوی که دا هڅه یې پیل کړې ده که وغواړي چې عملي هم کړي زه فکر نه کوم چې دوی دا عملي کولی شي.
وسله والو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 401 ښوونځي شتون لري چې 140,000 زده کوونکي په پښکې زده کړې کوي. د دغه ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین اوس اندېښمن دي چې خدای نه کرده د کرونا ویروس له امله یو انساني ناورین رامنځته نه سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 101 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت په بخښنه سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 201 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې موده کې د غشان د کورونا ویروس له امله 12 کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر تابوت پلورونکي وایي چې د اونۍ له پیل راهیسې د دوی د کار کولو کچه راټیټه شوې ده. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د تابوت جوړولو او د مړو د تدفین د وسایلو کاروبار هغه کسب چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې خښوي دی. که څه هم په دې هیواد کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټول کاروبارونه پڅ او خلک قرنټین شول خو تابوت جوړونکي بیا 24 ساعته بوخت ول. خو اوس دغه تابوت جوړونکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا یې کاروبارونه سست شوي او فکر کوي چې د کرونا وایرس له امله په مړینه کې کموالی راغلی دی. قاری ویس الدین په کابل ښار کې د تابوتونو کاروبار کوي.
درې ورځې کېږي چې زموږ پلور کم شوی دی، یعنې په ورځ کې 1 یا 2 تابوتونه پلورو. خو له دې وړاندې چې کرونا زیاته وه، یوازې زه نه بلکې نورو تابوت پلورونکو هم د ورځې له 10 نیولې تر 12 تابوتونه پلورل.
محمد غلام هم د تابوت جوړولو دکان لري. دی وایي مخکې د تابوتونو د پلور بازار ګرم و او د مړو کورنیو به ورته ویل چې د کورونا له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي. په ورته وخت کې د قبر د شناختو جوړونکي هم وایي چې په روانه اونۍ کې د کاروبار پخوانی مزه نشته. فریدون د همدوی له ډلې یو دی.
یعنی یو ونی مخکې چې د کرونا وایرس اوج و، موږ د ورځې په اوسط ډول د 10 نه تر 15 د قبرونو شناختې پلورلې. خو د دې اونۍ له پیل سره سم د تیږو پلور کم شوی دی. اوس د ورځې 1 یا 2 تیږې پلورو.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ښایي له رسمي اعلان شویو شمیرو زیات وي. د دې وزارت وایاند اکمل سمسور د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یوازې هغه ناروغان روغتونونو ته مراجعه کوي چې وضعیت یې نازک وي.
مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات چې شوی وه او نورې دنیا کې مطالعات چې شوي دي، یقړه هغه کوي چې اصلي واقعیات کېدای شي له 500 نه تر 500 چندو زیات وي. یعنی که اوس وګورو زموږ واقعیات تقریبا 1.5 لک دي. اصلي واقعیات کېدای شي له 1.5 لک نه ونیسه تر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس 201 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 1,23 کسانو ته ورسید. د غشان د دې وایرس له امله د 12 نورو کسانو په مړینې سره د ټولو مړو شویو شمیر 233 تنو ته رسیدلی دی.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري اوس هم یوې امنیتی پیښې ته ورځو چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې را منځته سوې ده. په سنگین ولسوالۍ کې د میلی په وځای کې نن 14 سوې چې په دې اړه به نوي معلومات زموږ همکار الیاس دای وړاندې کړي. الیاس دای هم دا اوس را سره پر لیکه دی. دای صاحب سلامونه، د تازه تلفاتو په اړه کوم معلومات ته؟
بله مرادي، چې به مخکې د هلمند ولایت د مقام څخه یو خبرپاڼه رسنیو ته ولېږل شوه چې پکې لیکل شوي دي د هغه بم موټر بمونو او توغندیو د بریدونو له امله چې طالبانو په تنظیم کې په میله بازار باندې کړی دی. البته دا د خبر پاڼې متن دی چې وایم وایي چې درویشت ملکي کسان وژل شوي او پنځلس کسان دي. وړاندې تر دې موږ د پنځلسو ملکي کسان د وژل کېدو او د دېرشو پورې د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په خبر پاڼه کې چې د ولایت د مقام د مطبوعات دفتر څخه راغلې ده ویل شوي دي چې طالبانو او ځینو بهرنیو جنګیالیو د دې سره په ګډ د سنګین ولسوالۍ میله بازار ته نږدې توغندۍ عیارولې چې د ملي اردو قرارګاه ته یې وغورځوي چې هغه په میله کې نښتي دي او د میلې نږدې سیمې چې طالبانو موټر بمونه جوړول پر هغوم لګېدلي دي. هغه موټر بمونه هم پټاو شوي دي, دا توغندۍ هم پټاو شوي دي چې په دې کې دوی دوه طالبان یاد کړي چې وژل شوي دي او درویشت ملکي کسان وژل شوي دي او پنځلس نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د دغه نوي خبر پاڼې لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. اماسارې ویلي وو چې ملي اردو د دوهمې پلې لواء څخه په سنګین کې موقعیت لري. د خلکو پر میله بازار باندې چونی یو ځل جوړیږي قوانونو غورځولي دي او ګڼ تلفات یې اړولي دي. زه دغه اوس هم د ایمرجنسي وخت یم. دلته تر اوسه لا د پیسي د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د ټپیانو سره راغلي دي ناست دي او هغوی ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سترګو ولیدل چې قوانونه راغلل او په میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه پر ځای نه وکتل چې د ځانی تلفات پر څنګه مالی ځانونه ډېر واړول ډېر حیوانان هم وژل شول او خلکو تلفات اړولي دي. یو عیني شاهد چې خپله د ایمرجنسي د امبولانس چلوونکی دی, ټیکسي امبولانس د سیمې څخه ټپیان راوړي, هغه وویل چې ما ولیدل چې یو اوان د میلې څخه لرې ومښتل او نور درې نور میلې ته راغلل. خو دا به وروسته دقیقه شي چې رښتیا هم د طالبانو موټر بم چې حکومت ادعا کړی ده په خبر پاڼه کې په میله کې چاودلې دي, دا تلفات یې وړاندې کړي دي رامنځته کړي او که رښتیا هم د ملي اردو د دوهمې پلې لواء څخه قوانونه عامې میلې ته وردول شي.
شدای صاحب تر اوسه یعنی معلومات دغه دي چې حکومت او طالبانو پر یو بل باندې تور پوری کړی دي چې دا حمله د یو بل لور څخه سیدا, نو ما هدف دا دي چې یعنی د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی اخستی.
بله, حکومت هغه ادعا چې طالبانو کړې رد کړې ده او طالبانو تر اوسه د حکومت د دیني ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وو پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دای صاحب د روختونو څه حال دی؟ کلج په دې اړه معلومات را تر اخلي چې ټپیان په څه حالت کې و روختونو تبلل سوي دي او آیا د دوی روختیاي وضعیت څنګه شودل سوي دي؟
ما څو شپې مخکې د ایمرجنسي روختون دی و ډاکټر سره چې نه غواړي هویت افشا شي خبرې وکړي. هغه وویل چې د ټولو ټپیانو کته ماشومان پکې دي, ځینې داسې ټپیان هم دي چې لاسونه او پښې پرې دي, خو د ټولو ټپیانو وضعیت ښه دی. د اندېښنې وړ ټپي پکې نشته. بعضې ټپیان د دوی د مساکله روغتون ته چې د ایمرجنسي یوه څانګه د انتقال شوي دي چې امکان لري تر ماښامه راورسېږي. بعضې د دوی کندهار ته انتقال شوي دي, ولې په مجموع کې ایمرجنسي ته چې د شل په شاوخوا کې ټپیان راورسېږي دي د دوی وضعیت ښه دی. په روغتونونو کې تا وویل د ایمرجنسي ورهاخوا ته نور روغتونونه چې دي دې له دې هم د نورو داخله ناروغیو څخه چې هوا ګرمه ده ډاکټر, ولې ایمرجنسي روغتون د تاوتریخوالي د دغه ګراف چې دا وو په افغانستان کې خلاصور دی د دې څخه د دې روغتون هم د عمل یا وایي چې دا کوم کله ښه پاتې اکثره د دې روغتون سره خلاص.
ډیره زیاته مننه دای صاحب. اوریدونکو, الیاس دای و چې د هلمند ولایت څخه موږ ته معلومات راکول چې په سنگین ولسوالۍ کې نن د میلې په وځای کې 14 سوي د چې تر اوسه دوی ته چارواکو معلومات ورکړي چې درویشت کسان په دغه پیښه کې وژل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې کار پیل شوی چې ډیر ژر به چمتو سي. د دې وزارت چارواکي وایي د حکومت ترولکې لاندې سیمو کې د ولسم شرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخنیول سوی ده. حدیث پر وبخشي خاطر پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانون ته د خطر پیښیدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر ماڼۍ له لورې په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر ماڼۍ له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده کار پرې کوو او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
ښاغلی مطفی په دې برخه کې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هممهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از استفاده
په تیره که افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله‌ای نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سمه مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمي کړې په پراخه کچه د قانونو په استخراج لاس پورې کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوی دی چې طالبان او داعش ډله په کلني ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندنو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی آزادی رادیو اوری، پاکستانی پولیس وایی پا کراچی که دا اسهامو پر بازار دا وصلوالو برید پای ترسیده لیدی او پا دی برید که شکیل سلور وارا وصلوال وجل سبیدی. دا کراچی بندری شارت دا پاکستان دا سوداگریز مرکز پسترگ کتل کیجی پا دی اړه تفصیل اجمل آند براندی کوی.
پاکستانی پولیس وایی څلور وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د څلور واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسیدلی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. دا کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلی. د نوموړي په وینا څلور واړه بریدګر په یو سلور رنګې کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا څلور واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بېلابېلو سختدریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډېره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختدریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقې شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
دیموکراسی نه وای
دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق حکومت به نوی،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نوی.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړی